سلامونه دروندونکو سهار مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته وکیست مخکې درې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګ او لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړه کړي. یاد وزارت دا خبره په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګه د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مصر کې خاورې ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلی شیعهګانو نه سل وختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاورې ته سپارل شو. د هغه د خاورې ته سپارلو مراسم کې 15 اغا خان او د اسماعیلیو 15 امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښته کې په تشریفاتي بنا دغه زنګړی ځای ته ولګول شو چیرې چې د نور اسلام ویلا او د دریم اغا خان قبر دی. د غزي اوسیدونکي د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د طرح په خبرګون کې د عربي ودونو سر مشري ته جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرح په خبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنۍ ناسته به جوړ شي. د غوات نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 8مه د دې ناستې کوربته وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نیوی او غوښونکو بدلونونو په اړه خبرې ترې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړې ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم راپارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 500 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 500 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچنې واد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لومړنۍ ډلې ډلې قبر د جمی پورس د کفر خار په سویل ختیځ کې په پټ ځای کې وموندل شو. ځاتې کړی چې چارواکی دا مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستی خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په څلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټبال لوبډله به په دې څلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړي لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوړو کې د ماشومان اخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د 10 ډلې د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، د بستر سیستم منظم شي، منګه دغه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په تیری و میاشت کې په خوارځواکۍ 214 سخته ماشومان رغولي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې باید د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله یې ګرځېدلی دي. نور حال د فیروزي عزیز پراپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیری و میاس کې په خوارزوکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیګون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارزوکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزوکۍ اخته سوي دي. راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ضایع سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیګون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي. دا میرمنې داسې وخت خپلو ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غرض د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 5 کلونو کم عمره خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجدلې د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا نست نن د شنبه د فبروري 10 جوړیږي. تم دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نور حال د اکرام لیکرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د غوښونو په اړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان اڅانګې یا داعش ډلې د غوښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د غوښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د غوښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګنی کې، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي، چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارس وای درې کاله کیږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروبات وی وقو ته څخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څخلو ته دوام ورکړی دی. دی وی درې کاله کیږي چې زه د انرژي لرونکي څخاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شویم که یو نه څخم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 13 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځلې چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څخم، تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دی وی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروبات او ډیره ګټه اخلي، د وزن د زیاتوالي، د شکر ناروغي، مغزي سکتې، د زړه ناروغي او د غاښونو له خرابوالي او د معده د زخم په څیر له ډول ډول ناروغي او ستونزو سره مخ کیږي.
چربی شکم بیشتر میسازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کم کړي او پر ځای طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونې ده چې په ډېری هیوادونو کې له 3 کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنۍ توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دوه خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي. بشپړ حال د ابدي سپوږمې پر راپور کې
مردم بسیار ترسیده شوه چې نرخونه بیشتر از این بلند نره.
سمي اولاد طالبانو د حکومت د خاروالۍ کارکونکو دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د اکشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا پسې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اورد خریده مې نه اوره اخیستای شو نوریجه او نغوړی. دولت بازارونه کنټرولولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیل لوړوالی د بهرنیو اسارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لویری نو بیا هم د یو جدي ستونزې ده.
خو د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناستې وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لوري زینو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3.5 افغانۍ ته راښکته شوی و، حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6.5 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3.8 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوی 21مه یوه بوری 50 کیلویی قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بوری 24 کیلویی اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1290 افغانۍ او یو منبوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2016 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخله شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډیره حده مخنیوي شوی دی، خو هغه خبردار ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوی او د اوربان په تراس کې سیمه ته مرستې زیاتې شوي دي، خو هغه خبرداري ورکړی کوربان مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه شوې چې تر اوربان مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربان به وغځول سي کنه، او ټاکل شوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لاری غزې ته داخلي شوې دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربان څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې شوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال لی قحطۍ خبرداري ورکړې وو، خو سلګونه زره فلسطینیان توانیدلی چې تر اوربند لاندې د غزې شمال تستانه سي.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شلو سالې کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. پیاده ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غواک، پوزې څنګو، خونی او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا پیاده روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوې دي. اوس مهال د وی مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکونکي او ناروغان ګڼو ستونزې سره مخ دي. نور تفصیل پر راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې څانګو، خونی او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکو وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډيو ته وویل
دلته ډي ايچ کلینیکو ډېر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډېر منظم سامان او د حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډېر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډي ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي، دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زماني وایي د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده، که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي داخل پامدې ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي، په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي، او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روغتون ته د نوي ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه، روغتي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او لامل یې روغتي کارکونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
facebook.com/azadiradio
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا منار جام نخی جوړ کړی هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لولتیا ښیي، او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې، د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی، او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي، او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو، دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستې، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زموږ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال لویدیز په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو پر لوړوالي جوړ شوی، او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی.
دغه تاریخي څلای چې د هریرود سیند د لڅنګ تیریږي د ورښتونو لامل د ورانېدو له خطر سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پښتو خبري مجله دلته پاتې رسیدي. خوده لري